چې بریم دا ساده رډو د څلور بجو د خبرونې دا وریدونکي هر کله کوم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په مشی پلاوی پر کوم موضوعاتو په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي.
په سپین بولدک او تورخم په دروازو کې د غنانو د تګ راتګ د ستونزو پر هوارولو او بیلابیلو موضوعاتو به خبرې کیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان له لوري له وزیرستانه خوست له راغلیو کډوالو سره مرسته کیږي.
د شلتر یا د سرپناه د ترمیم په برخه کې د شپږ سوه کورنیو په تعداد $400 ډالر نقدي ډالر ورکول کیږي.
په دې خبرونه کې له یوې زده کوونکي سره هم شغېدلی یو.
نوم می نعمت د نهم ټولګي زده کوونکی یم. ډېر د خواشینۍ احساس کوم. موږ په اسلامي حجاب کې تللو اوس چې پر کور ناست یم، د خواشینۍ احساس کوم.
د راپورونو تر خپرېدو مخکې مجیب حبیب زی خبرونه اوروي.
د پاکستان د باندنیو چارو وزیر په مشرۍ پاکستانی پلاوی کابل ته راغلی او دلته یې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا محمد حسن سره کتلی. طالبانو نن په پلازمینه کابل کې د ښځو د حق غوښتنې په اعتراضیه غونډه کې پر خبریالانو حمله کړې او وهلي دي. د امریکا متحده ایالاتو او څو اروپایي هیوادونو له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر شمالي کوریا د بندیزونه ډېر کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن پنجشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن په شمول لګڼو چارواکو سره کتنه وکړه. په پام کې ده چې قریشی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم وویني. ویل شوی چې دواړه لوري به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر څرنګوالي بحث وکړي. پاکستان له کابو یوې میاشتې راهیسې د سپین بول ډک چمن او د تورخم بندرونه د مسافرینو او سوداګریزو توکو پر مخ بند کړي دي. طالبانو وایندویان وای د ستونزې د حل پر سل لا دغه پلاوی سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال وایان بلال کریمی
د پاکستان هیواد د بهرنیو چارو وزیر د ول رتبه پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلی او دلته به د اسلامي امارت له مسؤلینو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو پر پراختیا همدارنګه په سپین بولدک او تورخم په دروازو کې د غنانو د تګ راتګ د ستونزو پر هوارولو او هلته په پاکستان هیواد کې د افغان مهاجرینو پر ستونزو او بیلابیلو موضوعاتو به خبرې کیږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او د طالبانو مشران په دې هڅه کې دي چې نړۍ په رسمیت وپیژني. بلخوا ملګري ملتونه او نړیوال پر طالبانو غږ کړی چې د اساسي بشري حقونو دفاع ته د لومړیتوب ورکړي. طالبانو نن په کابل کې د ښځو د حق غوښتنې د یوې اعتراضیه غونډې په ترڅ کې پر یو شمېر خبریالانو حمله وکړه. نن ځینو ښځو په کابل ښار کې د یوې اعتراضیه غونډې په ترڅ کې د کار، ډوډۍ او زده کړو غوښتنه وکړه. د اماج خبری آژانس په حواله چې د ښځې د طالبانو د امر به معروف او نهی منکر وزارت مخې ته راټولې وې او د خپل بد اقتصادي وضعیت او کار ته د هغوی د نه پرېښودو په خاطر یې اعتراض وکړ. اماج ویلي چې طالبانو د دغه اعتراض مخه ونیوه او یو شمېر خبریالان یې هم ووهل. طالبانو تر دمه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل وایي هغه افغانان چې د انتقام اخیستنې له ګواښ سره مخ دي له افغانستان یې وتل ناممکن شوي. امنیستي انټرنیشنل ویلي چې ګاونډیو هیوادونو پر دغه افغانانو پولې تړلې دي. امنیستي انټرنیشنل په یوه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان ګاونډیانو د افغانانو پر مخ پولې تړلې او یوازې هغه کسان پرېږدي چې د سفر اړین اسناد لري. د امنیستي انټرنیشنل په وینا دې کار له غیر قانوني لارې د افغانانو وتل ستونزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د شپږ اویاویمې اسامبلې مشر عبدالله شاهد په نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان د بشري ستونزو له هواري سره د مرسته وکړي. ښاغلي شاهد پرون چهارشنبه د روسیې ټاس خبري آژانس ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خطرناک دی او د دې هیواد وګړي د ټولې نړۍ مرستو ته اړتیا لري. هغه ټینګار وکړ چې د مرستو په برخه کې لومړیتوب باید ښځو او ماشومانو ته ورکړل شي. متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو اروپایي غړو هیوادونو د شمالي کوریا وروستۍ راکټي ازموینې غندلي او ویلي دا اقدام ښیي چې پر دغه هیواد د بندیزونو زیاتوالي ته عاجل اړتیا ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس پرون له شمالي کوریا وغوښتل چې خپل غیر مسؤلانه پاروونکي اقدامات دې ودروي. په همدې حال کې ایرلند، فرانسې او استونیا هم له شمالي کوریا غوښتي چې د اټومي پروګرام په ګډون د بالستیک توغندیو له پروګرامه لاس واخلي او خپل بې ثباته کوونکي اقدامات دې ودروي. دا ټولې تبصیرې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د بندو دروازو تر شا له یوې بیړنۍ غونډې مخکې مطرح شوې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حقیقت په نامه ځان ته یوه ټولنیزه رسنۍ جوړوي. د ټرمپ د ټکنالوژي او رسنیو برخې مسؤلان د اکتوبر په 6مه وویل چې دا ټولنیزه رسنۍ به په راتلونکي کې د ټویټر او فیسبوک غونډې یوه لویه رسنۍ وي. ترامپ ویلي چې دا ورته د منلو نه ده کله چې طالبان په ټویټر پراخ حضور لري، خو په خبره یې د امریکا د خلکو د خوښې ولسمشر خاموش کړل شوی. د جنوري په 6مه نیټه د کانګرس پر ودانۍ د ترامپ د پلویانو له حملې وروسته د فیسبوک او ټویټر په ټولنیزو رسنیو د ترامپ اکاونټونه بند کړل شول. د ترامپ پلویانو غوښتل چې د امریکا د ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید کېدو مخه ونیسي. او دا چې د کرکټ شلوریز نړیوال جام په لوبو کې همدا مهال په عمان کې د بنګلاديش او نیو پاپګینی کرکټ لوبډلو ترمنځ میچ روان دی. بنګلاديش ټاس وګاټه او بیټنګ ته انتخاب شو. تر دمه د بنګلاديش څلور لوبغاړي سوځېدلي او 155 منډې ترسره کړې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبرم پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فرسر مرستندوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی کابل ته تللی او هلته د طالبانو له مشرانو سره لیدلی دی. په تیرو څه باندې دو میاشتو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، دا د پاکستان دوهم جګپوړی پلاوی دی چې کابل ته ځي. شاه محمود قریشي نن په ارګ کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل. جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له بشپړې ولکې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي کابل ته لومړنی سفر دی. خاغلی قریشي د قطر د بهرنیو چارو د وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف له سفرونو وروسته کابل ته سفر کوي. خو د طالبانو حکومت لا د نړۍ هیڅ حکومت آن پاکستان چې د طالبانو نږدې ملګری بلل کیږي په رسمیت نه دی پیژندلی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان وایي شاه محمود قریشي ورسره مل پلاوی په ارګ کې د طالبانو له رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون سره لیدلی دي. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په دې لیدنه کې د خلکو او دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو او د سوداګرۍ په پراختیا خبرې شوې. د طالبانو یو ویان بلال کریمی هم ازادي راډیو ته د خاغلی قریشي سفر تایید کړ او ویل چې په دې سفر کې به د دواړو لوریو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د ودې او پراختیا تر څنګ په تورخم او سپین بولدک کې د خلکو او سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد پر ستونزو هم خبري وشي.
د پاکستان هیواد د بهرنیو چارو وزیر د یو لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلی او دلته به د اسلامي امارت له مسؤلینو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو پر پراختیا همدارنګه په سپین بولدک او تورخم په دروازو کې د غنانو د تګ راتګ د ستونزو پر هوارولو او هلته پاکستان هیواد کې د افغان مهاجرینو پر ستونزو او بیلابیل موضوعاتو به خبرې کیږي.
دی وایي هیله شته چې د سوداګریزي راکړې ورکړې په برخه کې د موجودو ستونزو د حل په اړه د سفر ګټور تمام شي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې شاه محمود قریشي به له طالب مشرانو سره د سیمې د سولې او ثبات په اړه د پاکستان په دریز هم خبرې وکړي. دا پر افغانستان د طالبانو لولکی ورسته کابل ته د پاکستان دوهم لوړ پوړی چارواکي د سفر کوي. ل دې وړاندې په 13 سپتمبر کې د هیواد د پوځي استخباراتو د مشر جنرال فیض حمید سفر په افغانستان کې لګاڼو خبرګونونو سره مخ شوی وو. په تازه سفر کې ل خاغلی قریشي سره جنرال فیض حمید هم ملګرتیا کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست په ګلان کیم کې له وزیرستاني او کډوالو سره مرسته شوې دی. وړاندې په پدیاړه په خبرونه کې واوري. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې له ملګرو ملتونو او حکومتونو غوښتي چې هغه افغانانو ته پناه ورکړي چې غواړي لخپل هیواد ووسی. دغه ادارې د پنشن به پروس په همدې موضوع خپل نوې تګلارې خبره کړه. ملالی بشیر او نور جزئیات.
نیویارک میشتي د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ د حکومتونو په ګډون د ملګرو ملتونو له ادارو غوښتي چې له خطر سره مخامخ افغانانو ملاتړ دې زیات کړي چې غواړي له افغانستانه ووزي یا وتلي دي او اوس د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې دي. د بشري حقوقو د څار ادارې په دې پالیسي پاڼه کې ویلي په دغو کې هغه کورنۍ شامل دي چې له خپلوانو سره د یو ځای کېدو او په افغانستان کې د دوی د کار په خاطر ځانګړي ویزې لري. له هغه راهیسې چې طالبانو په اگست میاشت کې په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، د بشري حقونو، ښځو د حقونو د مدافعانو، رسنیو د کارکوونکو، قاضیانو او نورو اداري او امنیتي کارکوونکو په ګډون ګڼ افغانان د دې ډلې د غچ له خطر سره مخامخ دي. د هیومن رائټس واچ د کډوالو او پناهغښتونکو د حقونو څانګې مشر بیل فریلیک په یوه اعلامیه کې ویلي د دغو افغانانو سترګې حکومتونو ته دي چې دوی ته د پناه اخیستلو حق ورکړي. د بشري حقونو د څار ادارې غوښتنه داسې مهال مطرح شوې چې تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي له خطر سره مخامخ افغانان چې د خوندیتوب په لټه کې دي د طالبانو له سختو خنډونو سره مخامخ دي. دغه لندن میشتي د بشري حقوقو ادارې په دې اړه هم ویلي چې څنګه د افغانستان ګاونډي هیوادونو د هغو افغانانو پر مخ خپلې پولې تړلې چې اسناد نه لري او له کابل یې ګڼ خلک ارسوي چې پر غیر قانوني لارو سفرونه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان اعلامیه زیاتوي چې اروپایي او منځنۍ آسیا هیوادونه افغانانو ته د خوندیتوب ورکولو پر ځای هغوی بندي کوي او یا یې له خپلو هیوادونو شړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د اکتوبر د 20مې په پالیسي پاڼه کې ویلي چې هیوادونه باید له افغانستانه د افغانانو د وتلو یو منظم پروګرام جوړ کړي او د پناهغښتونکو پر مخ خپلې پولې پرانیزي. دې ادارې زیاته کړې چې حکومتونه باید د هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه بیرته له سره وارزوي چې مخکې رد شوي وو.
بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی، باید ټول هیوادونه له دې هیواده د هغه افغانانو په خوندي ایستلو کې مرسته وکړي چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی. جزئیات پرې راپور کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د هغو افغانانو د ژوندۍ ژغورلو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دغه سازمان وایي نړۍ باید په دې سخته شیبه کې افغانستان ایوازې پرې نږدي. د دغه سازمان له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت مخ په خرابېدو دی، ټول هیوادونه باید له افغانستانه د خزینه فعالانو، د بشري حقوقو د مدافعینو، خبريالانو او د توکمیزو او مذهبي اقلیتونو د وترلو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. دوی باید نوي راتلونکو هغو افغانانو ته نړیوال خوندیتوب وړاندې کړي چې په خپل سیمو کې دي او د نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي تر څو د هغو افغانانو حقوق تضمین کړي چې بهر ته سفر کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له ولکې ټینګولو وروسته د سفر د قانوني اسنادو اخیستل سخت شوي دي، ځکه خو ډیر افغانان غیر قانوني سفرونو ته ځخه کوي چې په لارو کې له سختو کړاوونو سره مخ کیږي. دغه سازمان ویلي د افغانستان ګاونډیانو د افغانانو پر مخ پولي تړلې او یوازې هغه کسان پریږدي چې د سفر اړین اسناد لري چې د کار له غیر قانوني لارو د افغانانو وتل ستونزمن کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر دولتونو غږ کړی چې له سختي بیوروکراسي پرته دی پریږدي چې افغانان بهر ته ولاړ شي او هغو ته چې ډیر زیانمنیدونکي دي په بشري اساس ویزی ورکړي. خو طالبان وایي په افغانستان کې وضعیت تر دې کچه خراب نه دی تر کومې چې پاړه تبلیغات کیږي. د طالبانو یو ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته ویل نړیوال بنسټونه د دې پر ځای چې د ناهیلۍ خبرونه خپاره کړي باید له افغانانو سره بشري مرستې وکړي.
په هیواد کې وضعیت دومره وخیم او خراب هم نه ده لکه څومره چې په اړه نړیوال سازمانونه رپورټونه ورکوي. موږ هیله داده چې نړیوال سازمانونه چې ناهیلي کوونکي راپورونه ورکوي دلته کومکونه وکړي، د افغانانو لاسنیوي وکړي او هغه شتمنۍ د افغانانو څخه نړیوال بانک او نور هیوادونو کې بندې او کنګل پاتې دي هغه او تراخوسی کې تر څو د افغانانو په اقتصادي وضعیت کې بهبود راسي او د خپل هیواد په بیا رغونه کې ورڅخه استفاده وکړي.
د یو وار بیا ډاډ ورکوي چې طالبانو ټولو هغو کسانو ته چې په تیر کې د دوی په وړاندې فعالیتونه کول عمومي عفو اعلان کړي او د هیڅ چا ژوند ته ګواښ نشته. خو لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلی یو زیات شمیر افغانان چې ویره لري طالبان به ترې غچ واخلي تر اوسه نه دي توانېدلي چې له هیواده ووزي. د امریکا متحده ایالاتو د روان میلادي کال د اگست میاشتې لنیمای تر اوسه ل 1,00,000 څخه زیات کسان له افغانستان وستي، خو لا هم د خبریالانو په ګډون سلګونه تنه نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هیواد کې بند پاتې دي.
ژوند
آزادي خزینه ته سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
د خوست په ګلان کیم کې د وزیرستاني او کډوالو لښپړ سو کورنیو سره د سرپناو د ترمیم په خاطر د نقدو $400 د مرستو بهیر پیل شو. د مرستو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري لخوا ورکول کیږي. دا کمشنري ژمنه کوي چې په نورو پړاوونو کې به د پاتې کورنیو سروې هم ترسره شي. چارواکي تمه څرګندوي چې د دې مرستو له ویش سره به په دې کم کې د اړمنو کورنیو د سرپناو د ترمیم ستونزه هواره شي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست په ګلان کین کې د وزیرستانو یو کډوالو شپږ سو کورنیو ته د سرپناو د ترمیم په خاطر په نقدي ډول د $400 د ویش بهیر پیل شو. چارواکو هیله وښوده کچیر دا پیسې په خپل ځای ولګول شي نو په څو پړاوونو کې به د پاتو کورنیو سروې هم ترسره شي. د پنجشنبې په ورځ په ګلان کین کې د یونیچسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یو تن همکار ایوب اندیال آزادۍ راډیو ته وویل د سرپناو سربیره به 100 کورنیو ته د تشنابونو د ترمیم په خاطر هم $200 وویشل شي.
د شلتر یا د سرپنا د ترمیم په برخه کې د شپږ سو کورنیو په تعداد $400 نقدي ډالر ورکول کیږي او تر څنګ یو 100 کورنیو ته د تشنابونو په برخه کې یو $200 همکاري کیږي. چې یاده نقدي مرسته د نیوسیار نړیوالې موسسې طرفه ورکول کیږي چې په دې سره به په ګولان خرګوټي کې د وزیرستاني کډوالو د سرپنا تر ډیره ستونزه حل شوې وي.
د ګولان کیم کډوال دوی سره د سرپناو او تشنابونو د ترمیم په خاطر نقدي مرسته ډیره اړینه بولي. د شمالي وزیرستان د کژې مداخلو اوسیدونکو محمد صدیق ریحان وایي دا مرسته دوی لپاره په دې ضروري وي چې د ځینو کډوالو کوټې د لویدو په حال کې وي.
دا کیم مرسته چې دا ډیره ضروري وه ځکه چې د میش کیم خونه چوي دا د کوټه چې ودا ډېر چاتینه خراب شوی وي اته چې پرواتله په حال کې وي. میش د نړیوالو مرستندوی او محسوسینه دا اپیل ده چې میش سره دا په هر ډګر په هره طریقه دا میش سره برپور مرسته وشي. دا د چاتې مسله دا نه راوځکه چې دا شپږ سو کورنۍ منتخب شوی دي. دا چې نه راو کورنۍ منتخب شي ځکه چې ډېر کاډي دلته وزره او نیم زره کډوال دي دا کې په نیمایي نه زیات نه را یا پوتی دیګه.
د ګلان کیم پشان د خوست په اوشمیر نور سیمو کې هم د وزیرستان یو کډوالو زرګونه کورنۍ میشته دي. یو تن قومي مشر ملک حبیب خان مداخل وای
میش د کم نه بغار ډېر کار دي. د میرسا پر پره د سرګاند پره د سپره پره داغه چې کومه د بغار دنده غون ټوټل کار دي. د نوې حکومت نه میش داغه غشتنه دو چې دا کومه چې کومه د ټول کډوالو سره وشي بیا ډیر ځکه شاوی چې د خال چې ما د ډیر په خوري دی پدا ک کونډه ستا ی تیم ستا غریب ستا مویب ستا او دا څه کرانه غستا چې قسم دی وګا و دوناتا خپاوی.
اکرو چې د دې مرستو پرې کوونکې موسسه ده استازی زبیح زیارمل پراتون کې د دې مرستو دوام په دې پورې تړلې و بل چې خلک دا پیسې په سم ډول ولګوي.
زه یو خوښ موږ د ګلان کمپ ته خلکو څخه دا دی چې دغه کوم پیسې دې تور کول کی په دې بخش کې مصرف کړي. تاسو نه خدای نه خواسته دې په بل هغه کې مصرف کوي امکان لري. د بیا لنګوري سروې موږ ونه شو کوي کچې دې په دغه خپل ځای یعنی د شلټر جوړو ترمیم شلټر ترمیم کول په ځای کې یاد تشنابونه جوړول په باندې مصرف کو ان شاء الله د اتلور در فامیل چې دغه موږ باندې برنامه کې 2023 او دروستم کال کې مکمل خلاصه و.
یاد دی وی د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پاوز د ضرب عذاب د عملیاتو له پیل دی ورسته خوست هم د وزیرستان یو کډوالو زرګونه کورنۍ راووخته. که څه هم د وزیرستانو یو کډوالو یو شمیر کورنۍ په څو پړاوونو کې خپل سیمو ته ستنې شوې خو لا هم یوازې په خوست کې د هغوی وزره کورنۍ میشتې دي.
آزادي رادیو د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي په دې ولایت کې د کانګو ناروغي پر ضد د کمباین د پیلېدو خبر ورکوي. کانګو یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د څارویو د کنې په واسطه انسان ته انتقالي شي. په دې اړه راپور
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې دوی د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د کانګو کنو پر وړاندې د مبارزې کمپاین پیل کړی او لا هم دوام لري. د نموړي ادارې رئیس مولوي امن الله حسن وایي چې د دې ولایت حیواني کلینیکونو ته د کانګو کنې ضد اړین درمل او تجهیزات ویشل شوي چې پیل شوی کمپاین په ښه توګه ترسره شي.
دا د کنه ضد دوا ده، دا د انسانانو کې یو قسم مرض ده، د کانګو مرض ورته وایي. د هغه ضد لپاره دا استعمالیږي او ټولو کلینیکو ته ورکول کېږي. د پمپولو طریق نه دا دوا پاشه کېږي، مالدار نه څه نه اخیستل کېږي، بلکې د دغه کوم مصرفونه د کلینیکو د ډاکټرانو سره کوي، بیا مزاج ضرورت هغه مصرف ورکوي.
ښاغلی حسن له مالدارانو غوښتنه کوي چې د دې کمپاین په پلي کولو کې د حیواني کلینیکونو له کارکوونکو سره جدي همکاري وکړي. په کندز کې د حیواني کلینیکونو یو شمیر چارواکو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دغه کمپاین په تطبیق سره به د څارویو د مړینې کچه کمه شي او له څارویو څخه انسانانو ته د ډول ډول ناروغیو د انتقال مخه به هم ونیول شي. د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ د حیواني کلینیک مسؤل ظفر ناصری وویل
دا به نامه شروع شوې ده، په دې کې مالدارانو ته ډېر سهولت دی او بل دغه کوم د ملونو ځایونه چې دي دغه چې دوا پاشي کېږي، د دغې دوا پاشي نتیجه یې ډېره مثبته ده او مالدار هم راضي دي. خدای دې وکړي چې دا پروګرام وسیع پروګرام شي او ټول مالدارو ته ټول مالدار د دې نه دغه شي دا بهرمن شي.
د دې ولایت مالداران د کرنې ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي او تر څنګ غوښتنه کوي چې باید د څارویو د نورو ناروغیو د واکسین پروګرام هم پلی شي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن مالدار خان جان ازادۍ راډیو ته وویل
دوا پاشي را کمپاین شکل آغاز کړه، ای خیلی موثر است، ای خیلی مفید است. برای
دا یو ډیر ګټور کمپاین دی، ځکه کله چې د مالونو په غوجلو او ځایونو کې درمل پاشل کیږي هلته هر ډول حشری او ګڼې نورې ناروغۍ له منځه ځي او زموږ څاروي له ناروغیو څخه ژغورل کیږي. موږ د کرنې ریاست له دې اقدام څخه خوښ یو.
د کندز د حوزوي روغتون د روغتیایي کارکوونکو د معلوماتو له مخې کانګو یو ډول ناروغي ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي او له امله د انسان وجود درد کوي او تبه پرې راځي. دوی زیاتوي که چیرې پر دغې ناروغۍ اخته کس په وخت سره روغتیایي مرکز ته انتقال نه شي، د مرګ تر کومې هم رسېدلی شي. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د کانګو کنې ضد کمپاین له پیل راهیسې تر اوسه پورې د کندز مرکز اړوند سیمو او په یو شمېر ولسوالیو کې په زرګونه غوجلې او د مالونو پنډغالي دوا پاشه شوي دي او لا هم دغه بهیر روان دی.
ستاسو له پیغامونو
محترمه زما یو دغه پیغام دی چې د اسلامي امارت څخه دوی ته باید دا ورسول شي. لومړی دا ده چې دغه د پوهنتونونو دغه دروازې باید د محصلینو په وړاندې خلاصې شي. که چېرته د کو ایجوکیشن د ستونزې مسله دا خو دومره جدي ستونزه نه ده او نه دومره جدي مسله ده چې باید دې په دواره مونږ ټول د پوهنتونونو دروازې باید ورځ تړلې پاتې وي، بلکې باید دغه پوهنتونونو دروازې خلاصې شي تر څو پورې دغه محصل حاصل خلک د خپلې
د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. په ننګرهار ولایت کې د امانت اسلامي وراثت په نسب ډېرې زیاتې بې نظمي شروع شوې دي او بې ګناه مسلمانان د امانت اسلامي له خوا نیول کېږي، زجر ورکېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي او سزا ورکول کېږي او هېڅ په حساب ګناه معلومه ده او ډېره لویه بې نظمي روانه ده. د نړیوالې ټولنې څخه مو غوښتنه ده چې دې پوښتنه وشي. باید
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وروسته له هغه چې طالبانو کابل ونیو، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې. خو طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې ښوونځیو ته لاړ شي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او محصلینو سره خبرې کوي چې له زده کړو محرومې شوي دي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د روزګان ولایت د نهم ټولګي له یوې زده کوونکي سره خبرې کړې دي. دا مرکه په ګډه سره اورو.
نوم می نعمت د نهم ټولګي زده کوونکی یم. ډېر د خواشینۍ احساس کوم. موږ په اسلامي حجاب کې تللو اوس چې پر کور ناست یم، د خواشینۍ احساس کوم. ټول امیدونه مې خاورې شوي دي او بس دغه پر کور ناست یم. د خواشینۍ ټول انجونې دغه خوابه دي، یوازې زه نه، ټول د خواشینۍ احساس کوم.
څومره زحمتونه مو تر دغه وخته ګاللې دي چې تر نهم ټولګي پرې مو ځان را رسولې دي؟
شکر الحمدلله، تر اوسه پورې زما مور او پلار اجازه را کړې ده. خو ډېرې نورې خوندې شته چې په ډېر زحمتونو او په ډېر زاری ورته کړې دي چې خپل مور او پلار یې دا زده کړې ته اجازه ورکړې ده. ډېرو نورو ځایونو ته به انجینې راتللې، مور او پلار به ورته مثلا په تشویش کښې به وه چې آیا لور به مې سالمه بېرته کور ته را ورسېږي که نه. بعضې به د کاکاګانو یا هم دغسې نږدې خپلوانو چې مثلا داسې ایله ایله خبرې کوي، د دې د خاطره بېنه پرېښودلې. خو زه تر اوسه پورې مور پلار مې پرېښودله. زما ځینې سمپیانې وې او زما ځینې خویندې وې، دغسې ملګري مې وې، هغوی ډېر زارې ورته کولې چې صاحب مور پلار موږ پرېږدي اجازه را کوي. هغې ډېر زحمت تللي د دې د خاطر تر نه هم سمپه پورې چې را رسېدلې دي، ډېر زحمت.
کله چې خبره شوې چې ترینکوټ یا په ټوله کې افغانستان سکوت وکړي، په دغه برخه کې راتوای چې تا څه فکر کوي؟
صحیح فکر مې کړو لکه چې زه ژوندی یم خو بیا هم مړه یم. هېڅ مې داسې احساس نه کوي چې زه به هم د ځمکې پر سر وم. داسې فکر مې کوي چې بالانو خوبونه ولاړه لکه څنګه چې مې در مخه درته ویل، نور به زه هېڅ په دا ټولنه کښې هېڅ ونه اوسمه. په دا خاطر چې انسان چې د کوره را ونه وځي، درس ونه وایي، خپل په ټولنه کښې یو ښه نوم ونه لري، هغې انسان هېڅ دي ټوله پوهېږي. اول حق مې د تعلیم حق دي، ګوره نیمګړې پاته سو. زه په نهم ټولګي کښې یم اوس، ما ځې تر شپږمه پورې راځي. په چیر دولت کښې ما خپل حق ته داسې مې احساس کوي چې ټوله حقوق را کړل شوي دي. خو اوس متاسفانه زما بعضې حقونه یا هم د خوندو حقونه ټوله حقونه تر پښو لاندې کېږي یا هم تر پښو لاندې شوي. ټولو نجونو هیلو درلودلې، یوازې ما هیله نه درلودله. هر انتفی مې، هره ملګري مې یوې د ناتاکتوب هیله درلودل، د ټیب ویلو یا هم معلمتوب، د انجینری توب. دا د مثلا داسې په پخواني هیلې یې نه درلودلې، کښته خوبونه یې نه درلودل، لوړ لوړ فکرونه یې کول او لوړې هیلې یې درلودلې.
اوس راته وایه چې اوس څه فکر کوې د خپل راتلونکي په اړه باندې؟ اندېښنه لرې؟
ولې نه، هره نجلۍ اندېښنه لري، یوازې نه، ټوله اندېښنه لرو. خپل د راتلونکي د خطره نه پوهېږم. بې هدفه ژوند ډېر زور غواړي. زما یوازینی هدف دا و چې زه د مکتب خلاص کړمه، نتاکسم، خپل وطن ته خدمت وکړم. اوس بې هدفه ژوند دی، پر کور ناسته یمه، هېڅ نه پوهېږم چې دا ژوند به څنګه مخ ته ولاړ شي. ډېر اندېښنه لرم آیندې ته چې زما آینده به څه شي. د دا دومره نجونو په افغانستان کښې چې څونه خوندې دي، د دو آینده به څنګه شي؟
څه فکر کوي چې په اوس وخت کښې د ښځو په وړاندې به تاوتریخوالی زیات شي که زیات شوی دی؟ څومره زیات شوی دی؟ او تاسو په خپلو سترګو څه لیدلې دي؟ استاذه،
خلک بې اقتصاده شوي دي، پیسې نه لري. که څه هم ونه غواړي، بیا هم خپل لورګانې شاید په کم عمر کښې واده کړي، خپل د ورونو د خاطره یې موخۍ کړي چې پیسې نه لري، خپل زوی ته واده ورکړي. خپل لورګانې کم عمر لرونکي به ورته په بدله کښې ورکړي. یا هم دې لکه څنګه چې در مخه همدلته پخوا رواج و، خو موږ بختانه دا رواج لږ کم شوی و. خو بیا به د اقتصاد د کموالي له امله به کوچنۍ خوندې، بیا هم کم عمره نجونې به په کمه لور کښې واده شي.
د خپلو حقوقو په برخه کښې له طالبانو مو غوښتنه څه؟
د طالبانو څخه د نړیوال څخه مې غوښتنه دغه ده چې زموږ حقوق موږ ته، لکه څنګه چې موږ په اسلامي حجاب کښې در مخه موږ لرئ، په اسلامي حجاب کښې تللو مکتب ته موږ ته د مکتب اجازه را کړي. له طالبانو څخه مې غوښتنه دا ده خپله په اسلامي حجاب کښې ځو. او د نړیوال څخه مې غوښتنه دا ده طالبانو فشار راوړي، خپل لورګانو ته مکتب ته اجازه ورکړي او زموږ د حقوقو څخه دفاع وکړي.
زده کوونکي لیما د ښوونځي ارمانجنه. طالبانو ژمنه کړې ده چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا کار به کله عملي کوي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شئ او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې د بنګلادیش او پاپوا نیوګینی ترمنځ لوبه روانه ده. بنګلادیش 121 منډې وکړې، و لوبغاړی وسوسېدل. اوس پاپوا نیوګینی درې منډې کړې دي، کوم لوبغاړی نه دی سوچېدلی. نن یو بله مهمه لوبه د عمان او سکاټلند ترمنځ ده. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مجیب حبیبزی څخه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن پنجشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن په شمول لګنو چارواکو سره کتنه وکړه. په پام کې ده چې قریشی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم وویني. ویل شوی چې دواړه لوري به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو پر څرنګوالي بحث وکړي. طالبانو نن په کابل کې د ښځو د حق وختنې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې پر یو شمېر خبریالانو حمله وکړه. نن ځینو ښځو په کابل ښار کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د کار ډوډۍ او زده کړو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل وایي هغه افغانان چې د انتقام اخیستنې له ګواښ سره مخ دي له افغانستانه یې وتل ناممکن شوي دي. د ملګرو ملتونو د شپږاویا عمومي اسامبلې مشر عبدالله شاهد په نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان د بشري ستونزو له هواري سره د مرسته وکړي. متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو روپۍ غړو هیوادونو د شمالي کوریا او روسي راکټي آزموینې غندلي او ویلي دا اقدام ښیي چې پر دغه هیواد د بندیزونو زیاتوالي ته اړتیا ده. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د حقیقت په نامه ځان ته یو ټولنیز رسنۍ جوړوي او دا چې د نارینه وو د کرکټ شراوریز نړیوال جام سیالیو په دورشل کې پومان کې د بنگلاديش او پاپا نیو ګینی کرکټ ملي لوبډرو ترمنځ لوبه روانه ده. بنگلاديش په چوغه ګټله او لومړی بیټنګ ته انتخاب شو.
موسم سپورتي خبرونه.
د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو په لړ کې نن افغانستان خپل دویمه لوبه له ویسټ انډیز سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام شپږ نیمې بجې په متحده عرب اماراتو کې کیږي. افغانستان تر دې دمخه خپل لومړنۍ لوبه جنوبي افریقا ته وبایلله. تر نړیوال جام مخکې تمریني سیالۍ مهمو لوبو ته د لوبډلو د تیاری په خاطر کیږي. د فوټبال فدراسیون مشر محمد یوسف کارګر د درویشتو کلونو څخه ښکته د فوټبال د ملي لوبډلې له تمریناتو لیدنه وکړه. دا لوبډله د آسیایي اتلولیو په مقدمه ماتی لوبو کې د ګډون لپاره تیاری نیسي. ښاغلی کارګر وایي د افغانستان حساس شرایطو ته په کتو سره یې لازم تدابیر نیولي چې د افغانستان د فوټبال د لوبډله بحرین ته ولیږي. د افغانستان د فوټبال د درویشتو کلونو څخه ښکته لوبډله به په سی ګروپ کې له بحرین، مالدیف او عراق لوبډلو سره لوبې وکړي. ټاکل شوې ده چې نن د اروپا د اتلانو لیګ یو شمېر مهمې سیالۍ وشي. په دې لوبو کې به بارسلونا د دینامو کیف په وړاندې د لوبو میدان ته ښکته شي. همدا ډول د چلسی ټیم د مو مانچستر سیټی د اتلانتا او ویاریال به د یانګ لوبډلو سره لوبې وکړي.
وړاندې د کور کلی اونیس پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو له یونیسف سره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. ماشومان هغه څوک دي چې د ژوند له ناخوالو سره په سختۍ عادت اخلي. دوی په دې نه پوهیږي چې انسان باید له خوږو سره ترخی هم تجربه کړي. دا چې کله ناکله په کورنیو او هیواد کې حالت بدلیږي نو دوی په سختۍ سازش ورسره کوي. نن په همدې اړه خبرې کوو. لمونږ سره میلمه د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست دی. نوموړی په پیل کې د ماشوم د خصلتونو په اړه خبرې کوي.
ماشومان د ټولنې یو عظیمه برخه ده، د تداوم لړۍ ده. دغه ماشومان دي چې سبا ته ځوانان کیږي او دغه د خپل کورنۍ، د ټولنې او حتی د خپل هیواد د مسؤلیت چارې دي تر سپارل کیږي. نو په هر حالاتو کې والدین، مور، پلار د ماشومانو تعلیم ته، تربیه ته، د هغوی روزنې ته تر ټولو مهمه ده چې د هغوی رواني رفتار کرده تا توجه وکړي. په دغه وسنی حالاتو کې چې موږ تاسو وینو، هغه کسان چې ډېری تکیه پر ماشینو باندې وو، طبعا د دې سره ماشوم هم ځپل کیږي. کله چې ماشنې د ماشوم غړتیاوي حتی یو اندازه پیسې چې ماشوم د خپل ښوونځي ته ځي یا مدرسې ته ځي د ځان سره یوري، په مور پلار باندې هغه هم نه جوړیږي. نو په داسې حالاتو کې تاسو هیڅکله دغه احساس تاسو ماشومان ته مور کوئ چې پلار مو ماش نه لري یا د اوس لپاره پیسې نشته، چې د هر یې کوئ خو یو اندازه دوی ته ورکوئ چې تر څو دوی په دغه باندې پوه نه سي چې پیسې نشته او دغه یو ډول رواني شکنجه دوی ته ورکوي.
تاسو خپله د شپږو بچو پلار یاست، درته وایي چې د حالاتو بدلون چې کله راغی خپلو بچو ته مو څه وویل؟
کله چې د حالاتو بدلون رالی موږ د دوی سره دا کار وکړ چې دا اوس هم ورسره کوم چې سیاسي نظامونه چې دي دا ځي او راځي. یوازې دغه زموږ د ژوند په دوران کې درې څلور نظامونه تللي دي او راغلي دي، او خپله د ټولنیز ژوند کورنۍ ژوند دا په خپل پر ځای باندې موږ په خپل هغه بنیادي بنیادونه کوم اساسات چې دي هغو ته به توجه کوو، لکه خپله د ماشومانو او خپله د کورنۍ د صحت روغتیا ته پاملرنه، دغسې تر څنګ د دوی تعلیم ته پاملرنه چې موږ څنګه کولی شو چې د مختلفو کورسونو د ښوونځیو یې پر خپل وخت باندې ورسو، او تر څنګ یې د دوی تربیه ته پاملرنه، د دوی تعلیم ته پاملرنه. په عین زمان کې دوی د ټولنې سره هم باید راونه ګرځي چې دوی په کور کې کولب سي. یو تعداد کسان شته زموږ په ګاونډ کې چې هغوی د خپل اولادونه بېخي ځینې دي د کوره بهر نه پرېږدي، د دروازې بېخي کور کولپه دي، او ځینې بیا داسې دي چې ټوله ورځ یې په یله کړي دي، په کوڅو کې خوشي کړي دي، یو ماښام بل ماښام یا غرمه یا ډوډۍ وخت راځي کورته. نو په ټولو دغه سیالاتو کې د دې یو تعادل په کار دی، یو بیلانس په کار دی د دوی د تربیې. نو د باندې به هم باسي، پارک ته به هم باسي، او کله به بازار ته ښار ته چې دوی د ښاري ژوند ډول وویني، او دغسې زه خپله ورسره مازدیګر وزمه د ورځې یو ځل یا دوه ځله په کوڅه کې دوی څارمه. په دغسې حالاتو کې موږ کوشش کوو چې ډېر د دوی خیال وساتو تر څو دوی رواني شکنجه نه سي، دوی په دې پوه نه سي چې زه خپله دغه دایمې درېیمه میاشت معاش مې نه دی اخیستی، هغه څه چې مو درلودلې هغه مو سره دي په خلاصېدو دي. او د دې سره تر څنګ تاسو مالو په دې ټولنه کې د قرض باورونه هم خراب سوي دي، هغه هم نو مجبور دی یو کار شروع کړي. د دې سره تر څنګ هیله لرو چې دغه زموږ علمي او اکاډمیک کارونه دي دغه تر څنګ شروع شي، او په ډېر موږ هم نه که فقط موږ دلته ډوډۍ را ورسېږي هم شپږ کنات کو تر څو د تر څنګ د خپل اولاد تعلیم تربیه په هیوادنې اسلامي مینه او په خپل کلتوري او فرهنګي مینه باندې دی وروز.
بله استاد، لکه تاسو ویل افغانستان کې شرایط په یو ډول نه دي، کله پیسې ډېرې پیدا کیږي کله هم بیا کمی، کله هم هیڅ نه وي. نو هغه وخت چې امکانات زیاتی واضح خبره ده چې ماشومان ته به ډیر څه اخلي، ښه څه به اخلي. کله چې حالات خرابیږي نسی کولای، ماشوم د مصر په څیر نسی درک کولای چې اوس څه نسته. دغه کرت وایه څنګه قناعت ورکوي؟
ولاد ځینې داسې سته دغه ورته وایي چې په دغه ژوند کې لوړې ژورې سته، کله به ماش لږي، کله به ډېرې، کله به د شتمني کمیږي، کله به لږیږي، کله به په اوسط حالت کې. نو په هر حالت کې سړی هغه خپل ژوند د هغه خپل درآمد او د خپل شتمنۍ سره جوړوي. بیا داسې یو ډول کار ورسره کوي چې دوی ته مقنع جواب هم سي، او په عین زمان کې پر دوی باندې داسې رواني تاثیر هم ونه کړي چې ولا دی پلار مو ماش نه دی اخیستی او یا بل داسې عاید هم نه لري، دا به نو سره کم کړو چې زموږ اړتیاوې ضرورتونه پوره سي. نو په ټوله کې هم دغسې یو تسکین ورته ورکوو چې داسې حالتونه راځي، ځکه دا ژوند داسې دی چې اول خو د افغانستان ژوند چې دی د نور هیوادونو د ژوند سره توپیر ځکه لري چې دلته ډېر ژر سیاسي حالات تغییرېږي، او داسې چې د بنیاد څخه تغییر سي. اوس په نورو هیوادونو کې موږ وینو انتخابات کېږي، یو ګوند ګټې بلې بایلي، خو هغه بنسټونو اساساتو بنیادونه پر خپل ځای. دلته ستونزه داده چې هغه بنیادونه هم ورسره تغییر کوي، د دې بنیادونو د تغییر سره ځپل کېږي کسان د ټولنې. بیا هغه کسان چې هغه په علمي، اکاډمیکي، تعلیمي، اداري ارګانو کې بوختي، او تبن چې یو واک ځبل راځي، نو دا ورسره ځپل کېږي. نو په دغه ټولو ستونزو ته په کتلو سره موږ کوشش کوو چې هم ځان ته تسکین کو خپل هوټ و نه بایلو اما د کورنۍ د غړو سره او هم خپل د نور خپلوانو سره په دې رابطه کار وکړو تر څو هغه خپل روحیه و نه بایلو ځان مضبوط ټینګ او تکړه وشو.
په ځینو کورنیو کې بیا چې کله اقتصادي مشکلات راشي نو مشران په وړو باندې پکارېږي، هغوی خبرې ته نه پرېږدي، حتی کله ناکله ورته وایي چې په ما څال ده او ته څه وایې، حتی هغه دوی وهي.
ولا دا خو غلطه ده، اصلا په دغه سیالاتو کې و درانه هم ده، د دې ځان کابو کول درانه خبره هم ده، خو سړی باید پر ځان باندې فشار راولي او دا خپل عادت وګرځي تر څو خپل ځان کابو کې، خپل ځان کنټرول کې. لکه مخکې چې مویل ماشومان ته دا روحیه ورنه کې چې کړکېچ په ټولنه کې زیات دی، کورنۍ کې زیات دی. که څه هم ارواپوهان وایي که تاسو د دې دپاره یو کاذبه صحنه یا مصنوعي صحنه هم رابنځته کړئ تر څو دوی په پیاوړي وښیاست، لا هم په دې کې تاسې نه حانس کېږي یا نه ګناهکار کېږي او یا ډېره بده به نه وي تر څو د دوی سره سازش وکړي، داسې سازش ورسره وکړي چې دوی ته تر څو دغه د ځپلو روحیه انتقال نشي او دوی پیاوړي د توجه خپل راتلونکي ته، خپل درسونه ته، نور خواو ته توجه وانوړي.
تاسو څه غواړئ؟ څه ډول یو فضا باید ماشومانو ته رامنځته سي په لوړه سطح کې، د حکومت په سطح کې، تر څو چې افغان ماشومان ونه ځپل سي؟
خو دغه د نن د پرون ماشومان و د نن رهبران دي، د نن ماشومان به دا به د سبا رهبران جوړیږي. کله چې یو ماشوم په لوړه روحیه باندې روزل کیږي، دغه سره کار کیږي، په لوړ تعلیم باندې روزل کیږي، هغه ته لوړ پوهاوی ورکول کیږي، لوړ فکر ورکول کیږي، هغه ته سالم فکر ورکول کیږي، سالم صحت ته توجه کیږي، روغتیا ته توجه کیږي، دغه فکر ته توجه کیږي. نو که چیرې موږ دغه سي له عیبونو، له ناروغیو، له نیمګړتیاو څخه پاک یو ماشوم موږ روزو، د خپل سبا رهبر دی، د سالم فکر کولای شي سبا ته د خپل هیواد لپاره، د خپل کورنۍ لپاره، د خپل ټولنې لپاره او حتی د خپل ځان په خیر دی تمامېدلی شي. او کې دغه اړخونو ته توجه وکړو، اول به دی په خپل درون کې د ځان سره په جنگ اختی، په کور کې به په جنگ و جنجال اختی، په ټولنه کې به اختی، حتی که د هیواد د زعامت ترادانګي او یا مشري ترادانګي یا په یو برخه کې مسؤلیت ورسپارل کیږي، په هغه کې به د فکر کې چختای دغه تنو بیا یو انساني بحران وای. هله د دسی ونسی
ډیر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندۍ اوسئ.
مننه تاسو.
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په همدې جنگ تر نه راوتې
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه درنو دوستانو، کورکلی ته خراغلاست. آیا تازه هم لخپل کورنۍ سره کله کله د ډوډۍ خوړلو په خاطر رستورانت ځئ؟ که ځئ نو نورو ته خو به مزاحمت نه کوئ. او کوم نزاکتونه د رستورانت تک په محل باید مراعات شي؟ نن همدا موضوع راسپړو چې د راپورتر څنګ د یو تن ټولنپوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ.
Thank you.
درمنو دوستانو، په دې وروستیو کې اکثره کورنۍ د دې لپاره چې د ژوند څو شیبې په خوښۍ سره تیرې کړي، د ډوډۍ خوړلو په پار رستورانتونو ته ځي، او ځینې خلک خو بیا واړه یا متوسط محفلونه هم په رستورانتونو کې تجلیلوي، لکه د واده کلیزه، پیوازی، د ماشومانو کلیزه او داسې نور. خو کورنۍ بیا ډېر له دې انګیري چې ځینې خلک بیا په رستورانتونو کې نورو ته د مزاحمت سبب هم کیږي. د بېلګې په توګه ډېر په لوړ آواز خبرې کوي، د ماشومانو شور ماشور او بې ځایه عکسونه اخیستل، چې دا کار بیا ښې پایلې له ځان سره نه لري. د پکتیا ولایت اوسیدونکي د حلیمه هڅوي سوای
تیره ورځ موږ له خپلې کورنۍ سره یو هوټل ته چې نوم یې نه اخلم یخته تللي وو، نو هلته د چا کلیزه ولکه چې ورته لمانځلی، نو د یوې کورنۍ د خپلې کورنۍ نه عکسونه اخیستل. دای په پام کې نه دي نیولی چې دا کور نه دی، دا هوټل دی، شاته نور میزونه دي، او په دغه عکسونه کې چې دوی اخلي شاید نور کسان هم راشي، نو دغه نزاکتونه باید په پام کې ونیول شي. د دې باعث شو چې یوه کورنۍ له بل کورنۍ سره شخړه شوه، حتی دې ته وار ورسېد چې دوی یو بل باندې وار وکړه، او هغه محیط، هغه ماحول یې ټول خراب کړ. هغه شېبې چې موږ یې تمه درلودل هغه یې په موږ هم خراب کړلې. نو زما په هم دا ډېره بده خبره ده چې نورو ته مزاحمت وشي، او هغه ورځ هم هغه کومه تمه او توقع چې موږ د هغو شېبونه لرله هغه یې په موږ خراب کړلې.
ویسا زیاتوي د دې حالت په لیدلو سره باید نور فامیل زړه دې تخنه کې چې دوی د رستورانت ته بوزي،
او فکر نه کوم چې بیا فامیل هم بخصوص زموږ د ټولنې خلک یا کورنۍ دې ته حاضر شي بیا هوټلونو ته لاړ شي او داسې شیبې تیرې کړي، ځکه چې هماغه ورځ به بیا یادوي چې په هوټل کې هم سړی راحت کېدلی نه شي او داسې موضوعات سره مخ کېدلی شي، اوس څوک دلیل هم نه شي ورته لرلی. نو ښه به دا وي چې هغه کورنۍ چې داسې کړنې ترسره کوي، هغه ځوانان چې داسې کړنې ترسره کوي چې په هوټل کې کښېني، د فیسبوک دپاره یا د کوم بل موضوع دپاره دوی خپل عکسونه اخلي، هره شیبه خپله قیدوي قید دي کې، هم دې ته د پاملرنه وکړي چې نور انځورونه ورسره رانه شي او محیط محل نور ته تنګ.
بل خوا د ننګرهار ولایت اوسیدونکی میراج چې شخصي کاروبار کوي وایي چې ځینې ځوانان هم بیا کورنۍ ته په رستورانتونو کې مزاحمت کوي، او هغه نزاکتونه چې باید مراعت کړي نه مراعتوي. نوموړی وایي چې د همدې بې نزاکتۍ له وجې خپله کورنۍ اوس رستورانت ته نه بیایي.
مونږ کله چې بعض وخت ډېری رستورانتو ته ځو، ګورو ډېری فامیلونه خپل ځان سره ډېر ماشومان راوړي، ډېر غالمغال او بیری سغلته منډې او رامنډې رستورانتونه دي، او ډېری ځوانان دي رستورانت ته راځي، سره سي ډېری جنکیانو ته مزاحمت کوي، نه پرېږدي چې هغوی یا ډوډۍ وخوري یا لږ زره آرام وکړي، رستورانت ته ځي سره سي آرام وکړي، او نه پرېږدي هغوی سره سي خامال تودره کې آرام وکړي، هغې ته سره ډېر مزاحمت کوي، غالمغال یې. نور د افغانان دغه خپل ټلیفونو کې خپل سندرې اوري، او سره ډېر نور عکسونه اخلي، سره سي خپل د عکسونو په بانه د جنکیان عکسونه اخلي، او خلکو ته ډېر مزاحمت کوي، او دا ښه کار نه ده. دا د افغانانو یو خپل افغانان ټول غیرت لري، دا د افغانانو رسم و رواج نه ده چې باید د بل چا د ښځې عکسونه چې واخلي خپل بل چا ته مزاحمت وکړي، دا اصلا نه شي. یو ښه کار
داسې هم نه ده چې ټول خلک د یو شان وي او رستورانت ته د تګ په نزاکتونو دې پوه نه شي. داسې کورنۍ هم شته چې کله د ډوډۍ خوړلو لپاره رستورانت ته ځي، نو ټول نزاکتونه په پام کې نیسي. د کابل د نهمې ناحیې اوسیدونکي مینه په دې اړه داسې غږېدلی ده
چې موږ رستورانت ته ځو کورنۍ سره، البته د تفریح لپاره. په لومړي سر کې ټولنیز نزاکتونه په پام کې نیسو، یعنی کله چې یو رستورانت ته ځو خامخا هغه کې عکس اخیستل کېږي، ډېر پام کوو چې دا نور خلک چې راغلي هغوی ته مزاحمت ونه کړو او د هغوی عکسونه پکې رانیسي، او بل دا چې ډېر په لوړ غږ خبرې نه کوو، خندل نه کوو، خامخا نور ته مزاحمت کېږي، او خپل ماشومان ته متوجه یو چې منډه نکړي، یا یعنی د ماشومان د تفریح ځای چې وي هلته بیایو، او ډېر د نزاکتي مسایل په نظر کې نیسو، ځکه چې دا د موږ خواله څرګندوي او د نورو لپاره هم ډېر ښه وي.
دوه دېرش کلن احمد سیر بیا په کورنیو غږ کوي چې کله رستورانتونو ته د ډوډۍ خوړلو پر منظور ځي، نو هڅه دې وکړي چې نورو ته مزاحمت ونه کړي. له ډېرو چیغو او بې ځایه عکس اخیستلو چې نورو ته پکې اذیت کېږي، باید جدي ډډه وکړي.
زه به دومره ووایم چې خلک کله رستورانت ته لاړ شي، نو نه باید دا چې خلکو ته مزاحمت وکړي، ولې په یو ګوښه ځای کې کښېني، هغه خپل که د فامیل سره چې ته تللی وي، نو خپل هغه به د تبعه د رستوران د خانه چې کوم خوراکا یا چی آرډر ورکړي هغه وخلی یو ځکه به وخوري نه دا چې ما شومان ته پلاس کې ټلیفون نه ورکې پای کې جګ جګ سندري چالان کې او یا غا سندري خلکو ته مزایمت کې یا جن کو اکسونه پکې وخلی یا څ نور یعنی زمونږ ټول ته هغه د چی رستوران ته لاشي سړی باید ډیر مؤدبانه هغه د کوم څه د پاره چې تلی وي که دا خوراک کوي که یو کافي پکې سکي که یو جوس پکې سکي نو دا د دې دپاره پکار ده چې هغه وشي ډیر مؤدبانه په مخکې خپل وخت تیر کړي او خپل هغه وکړي هغه کوم چکر دپاره چې تلی وي د هغې نه لذت واخلي او خلکو ته مزاحمت ونه
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. من اوریدونکو دا چې په رستورانتونو کې باید کوم نزاکتونه مراعات شي، اول ځینې خلک دې موضوعاتو ته پام نه کوي. دا د ته ورته پوښتنې مو پی وی مرکه کې د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د اروا پوهنې د برخې له استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي څخه کړي. چا به دو ته ستاسو پام را اړوم. رستوران ته تک ته البته هغه رستورانتون ته چې څوک ډوډۍ خوراک ته ځي، مثلا کورونا سره ځي، هلته څو شېبې کښېني چې راحت نفس وباسي او ډوډۍ خوري، بېرته راشي خپل کور ته. په دې رستورانتونو کې باید کوم نزاکتونه مراعات شي؟
رستوران ته تک په مډرنه دنیا او په مډرنه زندګۍ کې، په معاصره نړۍ کې، د تمدن، د پرمختګ، د خوشحالۍ، د تفریح، د استراحت، د ټولنیز ژوند د بل پړاو ته ننوتلو او په د مینې د ښکارا کولو، د مینې د ثابتولو، د مینې د په ثبات رسولو لپاره یو معیار ده. یعنی رستورانت نن د مینې، د اخلاص، د صمیمیت او د خوشحالۍ لپاره یو ځای ده. تاسو پوهیږئ چې په ټوله دنیا کې خواړه او په اصلاح نس یا ملګرو سره خواړه یا په تفریح کې خواړه یا په یو بل ځای کې خواړه، دا یو ډول خوشحالي رامنځته کوي، یو ډول مینه رامنځته کوي، یو ډول راحتی رامنځته کوي.
ست ځینې کورنۍ سره لدې چې ډېرې یعنی کورته وګوره ډېرې فامیده هم دي، باسواد هم دي، ډېر هوښیار هم دي، خو بیا هم کله چې رستورانتون د ځینو مزاحمتونه کوي نورو کورنیو ته، لکه بې ځای عکسونه اخلي، په لوړ آواز خبرې، ماشومان شر شور جوړ کړی، یا نورو کورنیو ته ډېر مزاحمت کېږي، ولې داسې کېږي؟ علت دلته څه ده؟
مرغه موږ په فرهنګي ډول د آدابو او د اخلاقو له مخې داسې نه یو روزل شوي چې ټولنیز نزاکتونه، ټولنیز نورمونه، ټولنیز اصول او اخلاق مراعات کړو، او دا په ټوله کې نه مراعاتو، یعنی په کلی کې نه مراتو، په کوڅه کې نه مراتو، په فیسبوک کې نه مراتو، په نورو خواله رسنیو کې نه مراتو، په واده کې نه مراتو، په فاتحه کې نه مراتو، همدغه ډول په رستورانت کې هم نه مراتو. یعنی دا هر یو خپل کلتور، خپل فرهنګ، خپل دود او خپل رسم لري، اما دا چې موږ په دغو آداب او په دغو رسوم او اخلاق نه پوهیږو، له بده مرغه موږ نه مراتو او معمولا نه سو مراتولای.
او په پای کې کورنۍ ته څه ویل لري؟
پیشنهاد دا ده چې خپل خپلو بچو ته نصیحت وکړي، خپلو لورګانو ته، خپلو د کورنۍ غړو ته، تر څو په ټولنیزو چاپیریالونو کې لکه هوټل، لکه رستورانت، لکه یو تفریح باغ، لکه فاتحه، لکه نور هغه ځایونه او مکانونه چې هلته معمولا ټولنیز مکانونه دي، په هغو ځایونو کې د خپلو بچو ته دا وروښي چې څه ډول برخورد وکړي، څه ډول چلند وکړي او څه ډول آداب مراعات کړي. له بده مرغه دغه مورد زموږ کورنۍ په ډېری موارد کې مراعات کړي.
د درنو دوستانو دا او د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
کپ پسواد کی دی منے تو پسواد کی دی منے تو پسواد کی دی منے تو پسواد کی دی منے ما بن کیم زران ما بن کیم زران ما بن کیم زران ما بن کیم زران وطن دیکھ جانا 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 یوں بھی روح دے بل میزان یوں بھی روح دے بل میزان